په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوي راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه راپور کې چې ان دی وزارت پرون پنجشنبه خبر کړی، همدارنګه ویل شوی چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. په راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حملو ته په اشاره ویل شوی چې دې ډلې په بریدونو کې تر ډیره د طالبانو غړي په نخښه کړي دي. ویل شوی چې داعش د جنوري له میاشتې نه تر اکتوبر میاشتې پورې په 13 بریدونو کې په 14 کې د طالبانو غړي په نخښه کړي او یوازې په 3 کې شیا لګه کې هدف ګرځول او په یو کې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په نخښه کړي وو. پر طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د حملو د زیاتوالي خبره داسې مهال کېږي چې د ډلې وړم ورځ د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم واخیست. په بشري او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر وایي افغانان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو موږ باید د نړیوال پیوستون او رښتینی انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هېواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی فلچر زیاته کړه چې په 2014 میلادي کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولي چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 8.4 میلیونه ماشومان دي چې دا د دې هېواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل چې سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پالنې څخه محروم شوي دي. د میل میاشت رئیس نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو له میاشتنۍ مرستې بې برخې شوي او د ډیرو نورو د خوړو د مرستو میاشتنۍ اندازه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. ویل چې په دې هېواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته په سفر تللی د پنجشنبه په ورځ له پنجشنبه په ورځ له اردن څخه انقرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوغان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هېواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوغان همدارز له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د ګټو او په سوریه کې د واک لیک په اړه خبرې وکړې او ویل چې یو ځواب ویونکی او ټول شموله حکومت د رامنځته شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال حکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سوریه د حیات تحریر شام ډلې سره د تماسونو خبر ورکړ. په همدې حال کې بلومبرګ راپور ورکړی چې دواړو خواوې د سوریه په خاوره کې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په تړاو یوې موافقې ته نږدې شوي دي. بلومبرګ د روسیې د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دواړه خواوې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو غیر رسمي تفاهم ته رسیدلي، خو ټینګار شوی چې په سوریه کې د بې ثباتۍ له امله دا وضعیت بدلېدلی شي. روسیا په سوریه کې 2 پوځي اډې لري، د ترتوس سمندري اډه چې د مدیترانې په ساحل کې موقعیت لري او د حمیم هوایی اډه چې د لزقی بندر ته نږدې ده.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
سلام
سلامونه ستړي مشه د ازادې په چپو کې پروګرام ته مو ز فريده سيال د وقا پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کېو پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم دروانی ونې د یک شنبه پورز لا څوار لس کلونو کورنۍ وجګړو ورسته د هیئت تحریر شام په نوم د وی وسلوال ډلې لخوا او پر زول شو دغه وسلوال ډلې وتوانې ده په نشټې دونی مونې وکي د سوریه کلیدی خارونه د هغې ډلې هما هم او بلخره د سوریه پلازمینه دمشق نیسی او د اسد د کورنۍ نشټې لوي لسیزي واکمنۍ پایته ورسوي د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې للوې بدلونونو د کورنۍ جګړې سربېره ژوندۍ راووت او تر ډېره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو لرسیدو وروسته روسیې ته پناه ولیده او روسیې ورته د محل سیاسي پناه ورکړې د سوریه تحریر هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده د ډوري هیوادونو لخوا د ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي بل پلو په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه و وتوانې ده په نږدې شلو ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو لملاتړ برخمن جمهوریت وپرځوي پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب امارات او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریخود په روسي او کلونی کې د افغانستان او سوریه په څیر د یو شمیر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوي اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریخود او خپل هند ته لاړه نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو او ریدونکو تاسو کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي تاسو دواړه ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی کچیر د ملمانه را سره وی فکر کوم چې دواړه ملمانه شته برهانی صاحب که تاسو را سره یاستئ په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله وخت ورسیده لدی وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې لال قاعده سره اړیکې درلودي د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي لکم ځای راپورته شو ولې په دومره کم وخت کې وتوانې د چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسی او د مشق ونسی
سلامونه احترامات تاسو ته تاسو درون ملنه او تاسو ته او تاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته محمد الجیلانی د سوری او سیدونکو یا دغه د اطفال څخه دی او ویلکی چې په سعودي کې پیدا شو کله ویلکی چې نه د خپل پم دی سوری کې پیدا شو دی د پاغوایلو کې د القاعده سره ملګری شو بیا د غینه را جدا شو د بغدادي څخه جدا شو او د غینه روسه بیا د داعش په سلیکو کې یو ځای شو دا غونه هم را جدا شو بیا په دې د دوه سربانه تقریبا 10 میلیون ډالر هم دغه او جایزه و چې د لکه د سنور هم په دنیا کې نور هم دی او د پاغتور لیست امریکا متحده ایالاتو کې ولیکن په دې روسته یو کې د تقریبا تر ډیره حدا پورې په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې د غواره کړې د ځان جدا بولی او هغه جدا کېدم په دې خاطر باندې چې د په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د غفانی سختري زینې تیر شوی دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی لکن روسته کړنې او د دې هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روسته وختو کې وکړې د دمشق نیول نو روسته نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره د سوری خلکو لپاره د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حدا پورې ډاډ وړوي او یو هغه سوچ یې واځي د بیانې نه وی بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کېم دا سوچ هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینوریم د سی کړنې لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه اشتباهات چې دوی په خا په نظامی ډګر کې کړی وو په فکری ډګر کې او په سیاسي لحاظ باندې دغه ټول اشتباهات نه تیر شو او بلکې کسړی د سی وی چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوی دي یا کیدونکي دي دا ورټول نه یو برته با درس واخیسته په نوی بڼه باندې راوړاندې شو لکه د خزینو د حقوق په مورد باندې هغه څو ویل چې رښتیا هم ډیر د ډاډ وردی دا هغه فردی او شخصي مسائل دي چې دولت باید کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د خزو د حقونو په اړه باندې بیا خبرې اترې ولرو خو زما په یاد دی کله چې په 2020 کال کې د کابل وړاندې ولایتونو پر لپسې سقوط کول د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ځانګړې توګه خزو ته چې تاسو تشویش مکوئ هر څه سم دي، تاسو به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسو د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کې فکر کوي دوی به بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي.
دا سیناریو لږ فرق هم کوي ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کې چې دوی ډیر په مسؤلانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیک د هر څه تقریبا په یو مسؤلانه شکل سره تقریبا تر سره کړ. او هر وخت کې سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټوله صفه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي، دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله دی، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډیر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم وسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر دې د حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي. او کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرته لکې په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تر برسره ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامی قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامی دغه لري مخ لري.
مننه کور ودان برهانی سپ تاسو بیرته راوګرزم. اتمر سپ کته سره ته وایست لکه نه چې کورنی جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا یو لس دولس کال وشول او دغه د دل چې اوس وخت ورسیده د تحریر شام د دې دا را پاسېدل او په سوریه کې دغه روستي ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوونی کې دی وتوانېدل چې دمشق ته راورسیږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ یې تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنگ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتون څه ګوري؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس تسپېږي چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوریې حکومت ضعیف شو. یعنې حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسوي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته. حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره و تقریبا 5 ډلې وې چې هیات تحریر شام و جبهه فتح شام و جبهه انصار الدین و لوای حق و او جنبش
اتمر صاحب بخښنې سره دغه خبره برهاني صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانېدي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړي؟ که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت ته وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردي، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانېدي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوري، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی او د دوی اردو جنگ نه تاسو ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریې فرق دا چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبان سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانم موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و لیکن په سوریه کې خو داسې نه و په سوریه کې دغه جګړه د یوې ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر په اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بل خوا نه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغه سې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړ چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشي کولی چې بشار الاسد وژغوري همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونشي کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحی ویم هشت شعبی و څوک څوک دوی هم ونشي کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې بشار الاسد قوت ورکړي.
مننه کور ودان اتمر صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. برهاني صاحب همدغه وروستی ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې اوسره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستان ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرسېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وي هغوی په سرحد کې په تمه وو هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. علت څه ده د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسله والې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي؟
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا څلور پنځوس کاله وغه تاسو هم دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط ته څنګه چې اتمر صاحب ته اشاره کړه هغې نه د دوی په ګټه باندې اخیستلو باندې چې روسیه هم په خپل جنګ کې ککړه وه دغه نښتې وه دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی و لا تر اوسه پورې روان دی چې باید د دوی دا ټاغر ټول کړی شي. د حزب الله رو نیولې د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې التا تاسو وی چې خلک ووتل خلک نه دی خلک وتل نه خلک وو بيستل دا پروګرام د سیو چې باید دا خلک وو بيستل شي او تخلیک شي او د تخلیق موضوع اوسه پورې روانه ده د شي نه دی چې څوک په خپل خوا خطلل یا په خپل خوا چې څوک تل خو اخو د جمهوریت په وختونه خلاصه کوي چې د جمهوریت مخکم د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کچیر ته رښتیا زمونږ په ګاونډي هیوادو کې داسې د تخلي موضوع مطرح شي کېدې شي چې خلک به په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړي اما دا د تخلي موضوع خو یو برنامه‌ریزی شوی موضوع وو چې باید دا وو بستل شي او وسه پوري شي دا دغه سره پرتل کول به ډیر صحیح نه وسیږي درې مې دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریه چې کوم 8 میلیونه کسان په داخله او په خارج کې دغه شی وې دي بي ځای شی وې دي یا څوک مهاجر دي دا غوي حالات ک په ترکیه کې او ک په نور هوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ هغه د تخلیف صورت کې نه دی وستل شوی یا په یو برنامه کې نه وستل خو هغه د خپل مجبوریتونو نه وستل شوی تاسو ولیدل یا تاسو په ټولو اوریدلی چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات او د عربي هوادونو چنن ټول ډولونه ورته وی د ټولو عربي شتمنو هوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې په ارڅ پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په وګا خسته نو دا پرته کېدل په فکر کوم صحیح نه وي یو شی دا و چې د سوریه د نظام دغه د نظام خو بسړی وې د دوی د کورنی نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځ لاړه چې د افغانستان نمخ اجازه لاړه ځکه دلته یو پارتالواله دواړو دا و چې دغه دواړو نظامونه په بل نور خلکو باندې یا په بهرانی باندې اتکال لري دغه هغه د شباهت کوي کله چې بهرنۍ عامل د لاتړ د منځزي د ملیشي بولی یا په نامه نظام اردوی بولی دا د منځ ډیر په ډیر په چټکتیا سره زی ځکه د دوی سره د ملی یا پاکی د ویلی لحاظ باندې کوم دغه نشته د انګیزه نه و چې دی جنگ وکي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربی سپرینګ په یا د عربی سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای و تړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر ک او د پلاک هاوې د زندانونو کړه او لک هاوې وژلې دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهاني صاحب په بخنه سره ساسې د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایديالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پالی دی دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسیدلې په دغه ایديالوژي نه رسیدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنگ شوي وو
مختلف عوامل دي یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولي ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټول شوي او د ډیرو سیمایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول او هغه د فکر کاوه چې بس نو زمام لا تړ د روسي او د ایران له خوانه وشو زوس په خپل خو باندې ولاړم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وجلی دی او څوک تختیدلی دی او څوک بي ځای شي وي دي او بلکې د سولي یو دغه تایم غواړه نه کې خوادله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې منګه د افغانستان رژیم پرلپسي د پدې ټول سيزو کې پرلپسي په سوله باندې سیاسي دکانداري او تجارت کاوچا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راوخلې هغه د سولې لپاره وټه کې چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی مواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کې سولې د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدل چې مونږ با عزت سولې غوړو یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید په هغه کې حاضر وسی دی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده. د د سوریې طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټول اشتباهاتو نتیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی د ټول نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپکی ودی کې شک نشته چې دلته بزن شبهاتونه وی خو ځینې کې بیا شبهاتونه نشته. اما لوی شبهات دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفاده سره کار واست.
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم. متمر صاحب که تاسو ته وایست په افغانستان کې د دغه ډلې وخت لرسیدونه ډیر زیات هرکلی وشو، طالبانو اعلامیه مور کړې و او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډیر خوشحاله و، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره لکه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وي یا د القاعده له لارې طالبانو او تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونه بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډیر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریه کې دغه شویه حاکمیت د شویه او د سینی خبره که وکړو، د شویه حاکمیت چې بشار الاسد خپله شویه علوي و د دې حاکمیت ختم کړي. خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متعصب دی، نو ډیر کومک د هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهب دی، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره که او ځینې نمانځنې وکړلې، در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي. لیکن دغه آیت تحریر شام سلفی ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي وده خبره.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلاديش کې اسلام پالي په یو ډول نه یو ډول د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم دې تار کړ چې له هیواد ووزي یا هیواد پریښودو، یو تختی د دې ډلو وخت رسیدل ولې داسې پرله پسې کیږي په څو هیوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دی، خپل د خلکو وزه دی، د خلکو تصمیم دی. په بنگلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنگلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنگلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنگلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی، د خپله د رامین بانک رئیس و او دکترا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنگلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډیر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنگلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنگلادیش خلکو هغه ته ډیر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې کپلار خو نو حتمي دی چې زوی به مخي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنگلادیش کې یو خبره چې زه غواړم کوم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنگلادیش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالي نه دي. بنگلادیش خپله یو اسلامي هیواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنگلادیش کې. راو سوریه کې، سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نوه زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي. او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګورې چې برعکس دی، یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي. خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات دې پر روان فبرورۍ میاشت کې ترسره شي، دا 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 به یو څه واقعیت شي دوی به انتخاباتو کې؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي، مثلا البشیر د دې صدراعظم، موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واګ سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره. او خپله ابو جولاني هم دا خبر، محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کېږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به وکړي، خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب په سوریه کې بیا له واقعیت خو ډېر لري نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیت لري دی.
ګورې د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشران زمونږ د طالبانو د مشران نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمند دي او عقیده لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې مونږ عمل ته ګورو نه خبرو ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلیدل شي مخکې د دینه مونږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې مونږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تعذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي مونږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به مونږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پات نشو
مننه کور ودان اتمر سپ تاسو به بیرته راو ګرځم برهانی سپ ک تاسو راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه لنه چې دا ډله واک ته رسیدلې ده سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي لدی مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې زما مور سره خشونت وشو ما پولیس په څپېړه ووهلو زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو داسې ورته کیسې خپرې شوي دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې دې وضعیت ته په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت هره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی خو پرونی پیښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلې دي زوریدلې دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی به ورته ورسیږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده ځکه چې سوری حالات خو اوس دي اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی کې هېڅ شک نشته په امنیت وسیله د هدف نه دی یعنی او وسیله په دې معنی باندې دی چې باید هر هغه سرامنت شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راوړي دا یوازې امنیت خو کسړی ووي په زندانونو کې امنیت خلک هیڅ بد کارونه نه کوي چرس نسکي به جنگ نه کوي دا نه کوي یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي داسې امنیت چې فرضاً د خلکو لپاره د کار به زمینې مساعد نه شي داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي داسې امنیت چې فرضاً تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه ده تثبیت شوې نو دا امنیت یوازې خو ډوډۍ تاته نه درکوي د سوری حالات به زه بل اړخ ته وګورم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخانۍ دغه وو اما هغه ډېر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډېره حده پورې په مذهبی لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریښې فکری لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وکړه دا مخالفت فکری هم دی سیاسي هم دی او حتی مذهبي هم کېدلی شي درېمه نقصان مسله دا دویم عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپکولو کې ډیر پراخه رغنده رول لرلو اما د نظامونو د چپکادلو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لرلو چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډېر حده پورې مطمئنه ده او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاونده ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغه سي یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي داسې یوه نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوی کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي واغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دا ټول مسایل مخ وړاندې کیږي دوی غواړي چې دغه یو سره منځ ته کې او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده هیله غوښتنه هم نه ده په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په دورشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم که ټول شموله په نامه باندې خلک یادې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځې نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخواني رژیم منځ کې او د دوی انتقالي حکومت دی، دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه هم دغه د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده، هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خو نه لرو، د وزیران حتی که به د ډېرې وړې دغه چا ترقي اخیسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نه و، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړو زده کړو معینت د منځه ویسي او هغه نه لرو. په دې معنا چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات دي چې پخوانۍ هم کړي دي وسنۍ هم کړي دي. سوریا خلکو او د سوری بهرنی اړخ او سیمه ییز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا وه او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهانی صاحب په دو جملو کې که راته ووایي، د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي؟
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایي خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او زمونږ خو هم میشتي، خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نورو هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلېده. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل همدا د سوری خلکو. سوریې خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو ده. اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره د دوی بره وخلو نو مراته وخلې لکم زماړي کې نه
پرېږه. سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب، خیر اغلې پروګرام ته. احمدي صاحب نظر دی ورو کڅ پختنه لري.
مننه خوش ګورو شې محترمه.
مننه کورودان مهرباني.
ریکام پرېږه خور نو استادان مې احترام ته درغو نو موږ خو دغه په همنه نور خو بیا د مریول سو شال خور چې نه دا سوري په غلو غره شي نو امریکا کوشش کوي دا شمیش خلک چې دی نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه چې مې نه پر دې ور سره دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پوری تړلې دي زیاتره ملکونه نه کړه. دا مثلا عراق وګوره، سوریه وګوره، مثلا لیبیا وګوره، هلته داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کښې چې وګوره 2000 غم کالو که څه وخت وی نه تقریبا چې امریکا حملتي وکړه بیا روسیې امانیت کوي نه تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کښې نه دوی شیطان طرفدار وی نه ایران پورې نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په برخه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول کوچ وګوره، دا خلجي ملکونه وګوره، شال خور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سني ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې رښتیا هم یو قیام اوسو لکه افغانستان کې چې مشکلات راغلو، خو افغانستان کې هم د شوکارو چې شال خور لږ ګرم نواب، یعنی تقریبا دلته ناروا کېدله زیاته، یعنی بمباری زیات وي، جنګ زیات و. نو هغه ملکونه وګوره، خو دغه یو تصمیم ونیو د حکومت بشار اسد چپا شو. نو کېدای شي سنیان ډېر قدرت ورسېږي، نه بیا نه وایي چې شایګان ته قدرت په لاس ورکړي، خصوصا امریکا. نو دغه امریکایي نه شي دي لکه تاسو یادوله ترکیه او زیاتره ملکونه چې دغه هم امریکا طرف ده، یعنې په ټوله کې هغه هم امریکا غوښتنه ده پلي کړي دغه په هغه کې د سوریه کې، یعنې دا خو یو معمول وګوره چې لیران ډېر ملکونه په آزاد دي، یعنې تاسو په ټوله کې وګورئ، نو امریکا ډېر یو سرخوږی دی جوړ کړی امریکا ته، دا ایران پته اسرائیل سره وګړه مختار دغه نور مونږ کوکه
یا تر جنګونو په بخنه سره ساس پان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوال سره یو ډول ایران وزپ.
بله بالکل، سل په سلو کې دا مانو خبره ده، په دې باندې راځي په ګرو کې شرم ده خبر به سل په سلو کې کېده چې عراق هم دې شي، نه عراق خپل ګور شي ته د مسیر په شهادت ورسو، خو دا شهزادو لري به ولې دا ظلم دي، دا ظلم کې خو ظلم نه کوي، خو مونږ د امریکا په وخت نه دی په خلې په ایران په وخت نه کار نه کول، چې دا مسیر په شهادت ورسو زیاتره ملکو کې دا چې په ایران مداخله کوي، دا خپل جیبي نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په وړاندې کوي.
کور ودان احمدي صاحب ولوریدون کیمرا واخلو.
مننه
نمره تا خله لکم زموږ کې نیولې یو لاند مخبل نظر وای
رادیو ټول قدر من اردم تعالی دې وکړي شباب
مدنه کور ودان تل سه مهرباني لاند نظر اورو چې وخت کم ده
الله دې خوشاله که خورجان دې سلام مزمنو ته ما واکن ته احمد اسم چې را او تر په دې سال خو موږ هم دا په سوری کې چې کوم حکومت راغلي دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریای ورنه چې نور ملکو ته مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال د خبرې خپل من تراسي خوځنه په پکرو نظر پرې موږ کې فلم کې نظر تمام نه چې دا د زمینې نتیجه وګورل سلویش نه لکه څنګه سلویش کانه بشر الله صاحب د نتو سوریه کې خلکو باندې ظلم کوي، شخصي زندانونه جوړ کړي، فرجاني خلک یې زورول، نو اخر پای دا سو انجام نه داسې خو دې چې په یو ډول پروژه مثال د خبرو خپل ملک ثلاثه مرکې زموږ د مملکتو د پاره انسان په ټول ملي واک ملکونه د خورجاني خصوصا افغانستان حکومت د کمیر حکومت خورجاني د دې سره باندې چې ځات وو هغه ځکه دا چې زلم نو تر ټولو نس باندې خورجاني د خپل ولس ترایت انسان د خبرو په پام کې ونیسو کمنې د زلم پای تمام د خورجاني ما وخت ته تمام څه خورجاني ټول ملي واک تیار مو مثال د خبرو زلم خپل د ولس سره د هغه پای د هغه ځله کده بشارو نشو د خورجاني د خبرو نه
کور ودان ژوندۍ اوسه تل صاحب چړې کې نیولې و اتمر صاحب که تاسو ته وایست مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس هیئت تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی، دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهي مشاره کړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري، نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړې دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارولې وي، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی په عام خلکو بیا وکاروي، ورته داسې دلیلونه یې ولي. خو په ټوله کې په دغې جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې وه، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی، دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورئ دا یو مثلث دی، اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي، ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي، دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا په سوریا کې پایګاه درلوده، د تارتوس په نوم یو پایګاه دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګاه دی، د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریاته، مالیته او لیبیاته. ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه هم قطع شو په روسیې باندې. یعنې دلته د ایران لاس هم قطع شو، د روسیې لاس هم قطع شو. ایران کوم هغه یې چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنې هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیه هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپل. د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي، د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی، د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې، دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی دغسې یو خطر جوړه نه شي چې هغه بیا تهدیدي د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله، دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده، سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه، ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي، او احتمال همدا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو، نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب. برهاني صاحب
بهرني اړخ دی،
ښه خبره مو خلاصه وي. زه به برهاني صاحب ته ورشم. مننه مننه کور ودان. برهاني صاحب که تاسو رده وایست، لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلې، په ایران له هر اړخ نه فشار دی. په کومو جګړو کې چې دوی ډېر ښکېل و، هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې، په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه، ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله، یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې، او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي، په دوی به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسیدو سره، یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره، یا لاسرسي کمیدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب، که تاسو هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري، مثلا روس، ایران، دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات، مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول، دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره، او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ، او هغه ترکیه سره کار او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ عربي ودونی کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو